هم د دوی د خوانه مونږ ته څوک ور نه ک
د لوبو میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی وی ولري.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام. برق په برق پسې لاړ دا له نتیجې یو ځل لاړ شي بیا یې څوک په ننوتو اوزاره یې هم نشي راوستی. له همدې امله وایي چې که خبره په کراره نه شوه له زوره کار واخله. نو برق هم چې په ننوتو اوزاره یې رانغی نو حکومت قوی او ټانګونه پسې ولیږل وبګورو چې رابی ولي که نه. د خپرونې په پیل کې مو له یو مسؤول صاحب سره مرکه کړې ده چې څه کارونه یې کړي دي.
که در تو وایی چه دی تاز دفتر کم کارونه تر سره کوی نو خوشحاله بسو.
دی مونگ دفتر چه لمره اینجو و پا موسیسه بدل شوه او بیا چه دی اینجوگانو او موسیسو مود لمنزه لار مونگ هم خپل دفتر پا شرکت بدل که. البته دفتر نه بلکه یوازی دی دفتر لوحه مو بدل کرا.
خا خا نو کم کارونه مو کول؟
مونگ مختلف کارونه کول خو اوس چه فند او فندبازی لمنزه تللی او دونران هم نخ کری نو د بیا رغونې ډېرې پروژې مو په نیمایي کې پاتې دي.
کله کې روښانه کوي؟
موږ د ژوند د مختلفو اړخونو اړوند پروژې درلودې. مثلا د چرګوړو د روزنې او پالنې پروژه، د تخمونو د ویشلو پروژه، د سړکونو د پخولو پروژې، د ویالو، بندونو، پلونو او مکتبونو د جوړولو پروژې، د کبانو د روزلو او د ملخانو د وژلو پروژې، د بسکټو، درملو، غوړیو او نورو خوراکي موادو د ویشلو پروژې، د نایانو، ګلکارانو، نجارانو، موچیانو او نورو کسبکارانو د کاري ظرفیت د لوړولو پروژې. لنډه دا چې په هره برخه کې مو پروژې درلودې.
دا دومره پروژې مو څنګه اخیستې؟ یعنې مربوط ارګان څنګه د دومره ډیرو پروژو عملي کولو اجازه او قرارداد درکوو؟
دوستان او آشنایان دې خدای نه کموي، د دوستان او آشنایانو له برکته
کمیشن مو ورکوو.
اوهو، همدغه کمیشن سره آشنا کړیو.
نو تاسو خو لکه د یو حکومت په اندازه کارونه او پروژې اخیستې وې، نو تر کومه ځایه مو ورسولې؟
دا ډیره اوږده کیسه ده او که په لنډه درته ووایم نو ټولې پروژې مو د فنډ خلاصېدو له امله په نیمایي کې پاتې شوې. مثلا د چرګانو پروژه، کله چې چرګوړي له هګۍ راووتل فنډ خلاص شو او چرګوړي خواران ټول له لوږې مړه شول. بیا مو د ملخانو د وژلو پروژه پیل کړه خو فنډ مو هغه وخت ترلاسه کړ چې ملخان ټول لاګیو راوتلي او الوتي وو. تر هغو چې موږ ورته جوړېدو هر څه یې لستوني تیر کړي وو.
نو بیا مو د فنډ په پیسو څه وکړل؟
یو دوه بلند منزله مو پې جوړ کړل. موږ ویل چې دا جوړ شول په کرایه به یې ورکو او د کرایو په پیسو به یې بیا بل کال د ملخانو بیخو باسو. خو بل کال ملخان پیدا نه شول او بلند منزلونه شکر دی تر اوسه ولاړ دي. له هغه وروسته مو د کسبکارانو د ظرفیت لوړولو پروژه واخیسته. ښه ډیر کسان مو د موچی، نجار او ټټار په نامه هم راټول کړل خو چې کله مو اساسي کار پیلاوه فنډ خلاص شو.
د دې کارونو په نیمایي کې پاتې کیدل د غلط پلان نتیجه وه که کوم بل علت یې درلود؟
پلانونه مو دقیق و خو اړتیاوې مو زیاتې وې او بل د هیواد جوي او سیاسي حالاتو هم په دې کې رول درلود.
د هیواد جوي حالاتو؟
او مثلا په سړو سیمو کې کار باید په اوړي کې پیل شوی وای او په تودو سیمو کې باید په ژمي کې. همدغه د هوا او موسم تفاوت هم زموږ په کارونو او پلانونو ناوړه اغیزه کوله.
بس همدا علتونه وو چې پروژې مو په نیمایي کې پاتې شوې؟
او خو په دې برسیره ځینې نور عوامل هم وو لکه د پرسونل ناوړه روحي حالت، د کارکوونکو خونی اړیکې او داسې نور.
پوه نه شوم.
مثلا کله به چې موږ په کار پیل وکړ چرته به کومه بده امنیتي پیښه وشوه او دغه بدې پیښې به تر ډیره وخته زموږ د کاري پرسونل روحیات ځپلي وو او کاري ظرفیت به یې راټیټ شوی وو.
او خونی اړیکې یعنې څه؟
مثلا د شرکت رئیس د شرکت د خاون زوی وو، د شرکت سر انجینر چې له فارمیسی نه خلاص شوی وو د شرکت د خاون بل زوی وو، د شرکت اداری د شرکت د رئیس اوخه وو، د شرکت د مالی چارو عامر د شرکت د رئیس کوچنی زوی وو، او په دې ډول ټول پرسونل یو د بل سره نږدې خونی اړیکې درلودي، او همدا علت و چې د پروژې پنډ به شرکت ته لره رسېدو مخکې خپل سر خوړلی.
بدله
مالغالری
لدری کسانو خدای وساته،
لجباور خزی، لدروغجن میړه او لبیکار زوی څخه.
د بخت ستنې لویدو په وخت د درې شیانو تجارت ډیره ګټه لري،
د تیلو، جیبی راډیوګانو او چارجی ګروپونو.
د درې شیانو په وجود اعتبار مه کوه،
د وارداتي بار، د کاندیدانو په وعدو او د حکومت په کمیسونونو.
د درې شیانو وخت تیر شوی،
د اخلاص، خدمات او دولتي راډیو.
له درې کسانو ډارېږه،
له ډاکټر، خبریال او قاضي نه.
د درې شیانو د اندازې معلومولو پوښتنه غټ عیب دی،
د ډاکټر د فیس، د خیاط د اجورې او د مشاور د تنخواه.
که غواړي چپلاسي مقرر شي نو باید له درې کسانو سره پېژندګلوي ولري،
له جمهور رئیس، اجرایه رئیس او یایم له کوم معاون سره.
څومره چې ډېر کورونه او ودانۍ جوړېږي همدومره یې ضرورت هم ډېرېږي. له همدې امله اوس کرایي کورونه هم په سختۍ پیدا کېږي. که نه منئ دغه دی وایبرئ.
د اخلاص د معاملو د لارښوونو دفتر همدلته به ورشم، ګوندې وي چې رښتیا هم اخلاص را سره وکړي او کوم ارزانه کور راکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. راځه دغلته په دغه کوچ کینه،
کور مو ودان وروره.
دغلته کینه وروره، دما خو یو کرایي کور په کار و.
په سترګو ډیر کورونه دي را سره، خوار کور بیل شرطونه او بیل بای لري.
مثلا څه شرطونه لري؟
یو کور دی را سره چې هر څه جوړ شوی دی، او شرط یې دا دی چې کرایه والا یې باید رنګ کړي، د انګړ کنډو کپرې ونیسي او بامونه یې زوګام یا قیر کړي. بل کور دی را سره نور کوم مشکل نه لري، یوازې د لاندې پوړ اشپزخانه باید ورانه شي او له سالون سره یو ځای شي چې سالون لوی او پراخه شي، او دغه کار باید کرایه والا وکړي. پیسې به یې بیا کرا کرا په کرایه کې ورحسابېږي.
چې دغه شرطونه لري نو کرایه خو به یې خامخا کمه وي، که څنګه؟
هو، ډېره زیاته نه ده. د لومړي کور کرایه $2000 او د دویم کور $1500 ده.
دا ته څه وایې وروره؟ زه یو وړوکی او جوړ کور غواړم.
لرم یې، وړوکی کور هم لرم. درې کوټې دي خو اوبه او تشناب نه لري. کرایه یې د میاشتې یوازې $300 ده. ته پکې ځان ته یو تشناب جوړ کړه او د اوبو څا پکې ووهه، نور څه غواړې؟
ګوره وروره، زه یو غریب سړی یم، یو ارزانه کور را وښیه.
ښه ښه، ته یې د کور لپاره نیسې؟ ما ویل که د شرکت یا ښوونځي او کورس لپاره یې نیسې.
هو، د کور لپاره یې نیسم.
نو بیا ما وبخه، ما سره دغسې کوم کور نشته. لاړ شه د کوم پس کوچې د معاملو د لارښوونو دفتر ته.
څه دې ویل؟
هو، یو کرایي کور مې په کار دی. چا د تاسې د کور ادرس راکړ؟
د کوم شرکت لپاره یې نیسې؟
نه، د کور لپاره یې نیسم.
لږه خوله سمه خوځوه، د کور دپاره یې نیسم، موږ یې په کرا نه ورکوو.
سمه ده.
څنګه شو کور دې خوښ شو؟
وروره د دې خو یو ځای هم جوړ نه دی، دیوالونه یې نام لري او هغه دې راشړېدلي ښیښې یې ټولې ماتې دي، د برق سیمان یې ښکته په دیوالونو راځړېږي، یوه دروازه یې کلپ هم نه لري، ساه یې موچه ده.
ګوره دغه خبرې هېڅ معنا نه لري، ته یې نم څه کوې؟ ښه ډبل پلاستیکي فرش پکې هوار کړه او که دې بیا له نمه ډېر بد راځي
نو دیوالونو ځای ور کلک کړه.
بېغامه دې فرشونه پکې هوار کړه او مزې کوه. د کړکیو ښیښې به یا زه درته واچوم او یا یې خپله یوه ور راوړه او ور اچوئ. د برق سیمان دي څه ماران خو نه دي چوبري چیچی. که مو ډېر زړه ورته پتنګ و پاسې په دیواله کوکا کوي.
ښه اوس یې کرایه ووایه.
زه لس زره افغانۍ به درڅخه واخلم، خو د شپږو میاشتو کرایه به مخکې راکوي چې دغه د برق د سیمانو او څاغ هم یې درته وخورم.
اشپزخانه خو هم نه لري.
او لیونیه، چې اشپزخانه یې درلودی له پنځلس زره افغانۍ مې یوه ټنګه هم کم نه درکوو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس او برای افغانپور. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
ساتون کے دے خاورے